السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه وريدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د مئی 10 نیټه ده ظفر خنداسد مو په دیو سات کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د عمران خان د ډیورو پر ضد احتجاجونو گرفتاری او لدی سره سره پارلمان ته د سپکاوی قانون او پر ځینو نور موضوعات تاسو ته معلومات ترکو خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی انیسا اجمل ده
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان رسنۍ وایي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر نیول وروسته اوس پولیسو د دې ګوند اسد عمر هم گرفتاره کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی چې انټرنیټي خدماتو ته د خلکو لاسرسي باوري کړي او د اوکراین پوز وایي چې په بخمود ښار کې د مسکو د بریدونو پر ضد خپل دفاع جاری ساتلی د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د هیواد د پخانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیولو پر ضد په یو شمېر خارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي عمران خان پرون د پاکستان د احتساب قومي ادارې په امر د درغلې په مقدمه کې ونیول شو چې بیا وروسته اسلام آباد های کورټ دغه گرفتاری قانوني عمل وګرځوه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله تیر ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې عمران خان په القادر ټرست قضیه کې نیول شوی او نوموړي د خپل واک پر مهال له برطانیې څخه د راغلو شپېتو ارب روپو غبن کړی دی
جس وقت وہ لوگوں کو چور چور اور ڈاکو ڈاکو
کوم وخت عمران خان ولست د غلو او ڈاکو گانو پاره ناری وهلی او د خپل مخالفینو پر زده پر دروغ ولاړی د درغلی مقدمه جوړول خپل هغه وخت د ناور درغلی لاری قامی خزانه ته د شپیتاره بر پویزان ورسا او بیا بیرته په دغه یواد کې خپل نوم جوړوي
اپنے جو ہے وہ نام لگوا رہا ہے
نوموړي سیاست کړه چې احتجاج پر محل د تشدد کوونکو مظاهره چانو پر ضد با کارروایی کوي دغه سې د پاکستان رسنۍ وایي چې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند جنرل سیکرټري اسد عمر په اسلام آباد کې نیول شوی دی د پاکستان ډان او جیو نیوز په خپل ویبپاڼه لیکلي چې اسد عمر اسلام آباد های کورټ ته د درخواست وړلو لپاره ورغلی و چې د ګوند له مشر عمران خان سره ورته د لیدو اجازه ورکړل شي ډان وسپانې د تحریک انصاف ګوند وکیل فیصل چودھری په حواله ویلي چې اسد عمر د اسلام آباد پولیسو رتراګرۍ مخنیوي څانګې گرفتاره کړ نوموړي زیاته کړې چې تر اوسه ورته معلومه نه ده چې اسد عمر په کوم تور نیول شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړی چې انټرنیټي خدماتو ورسره فیسبوک ټویټر او یوټیوب ته دي د خلکو لاسرسي باوري کړي د یاد سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پرې ناوخته په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په انټرنیټ او ټولنیزو شبکو بندیز معلوماتو ته د خلکو لاسرسي او د بیان ازادي محدودوي پرون د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې تر احتجاجونو وروسته د هیواد مخابراتو ادارې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په سپارښتنه په یو شمېر سیمو کې انټرنیټي خدمات او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو لاسرسي محدود کړ د پاکستان په قومي اسمبلی کې پارلیمان ته د سپکاوي قانوني مسوده وړاندې کړل شوې ده پرون د قومي اسمبلی غړي او د قواعدو ضوابطو او د استحقاق کمیټې مشر رانا قاسم نون پارلیمان ته د سپکاوي 2023 بل وړاندې کړ چې عمل ته لږ تر لږه د شپږ میاشتنی بند او 100,000 روپو جرمانې سزا تجویز شوې ده په مسوده کې راغلي چې دغه سزا به د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر ورکوي په مسوده کې دا وړاندې سم شوې ده چې د قومي اسمبلی د 12 حکومتي او 12 حکومت مخالف غړو کمیټې دي جوړ کړل شي او هغه دي د شکایتونو تر جاج رستو د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ چیرمن ته د سزا تجویز ورکړي چې بیا وروسته به سپیکر یا چیرمن د پارلیمان سپکاوي کوونکي کس ته د سزا اعلان کوي ملګرو ملتونو ویلي چې دوی له خوا ګمارل شوی یو شمېر افغان مېرمنې طالبانو بندیانی کړي زورولي او دغې په تګ راتګ یې بندیزونه لګولي دي ملګرو ملتونو پرون په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو رپورټ کې ویلي چې دا د یو لړ تبعیضي او غیر قانوني اقداماتو په لړ کې تر ټولو وروستی هغه دی چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کیږي په افغانستان کې د طالبانو حکومت 13 میاشت له ملګرو ملتونو سره کار کوونکي افغان مېرمنې له کاره منع کړی د طالبانو تر دې اقدام وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې تر بل امره دې دفترونو ته نه ځي او د اوکراین پوز وای چې د روسیې د پرمختګ د اډاو باوجود په بخمود خار کې د مسکو د بریدونو پر ضد خپل دفاع جاری ساتلې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د اوکراین لپاره د تازه پوزي مرستو اعلان کړی او ټاکل شوی چې روپای ټولنه په مسکو د جګړې لوجې د نوو بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د پوز یو چارواکي د مې په لسمه پر ورځنۍ خبرتیا کې ویلي چې روسیې د دونیتسک د ختیځ بخمود د جګړې په لومړۍ کرښه د اوکراینی ځواکونو په مورچو شپږ څلوېښت بریدونه کړي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل نوریدو سن چې موړان دي په خبرونو کې واورید. د پاکستان رینجرز واکونو پرون د هغه هیواد په خوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اسلام آباد کې نیولې دي. پرون د عمران خان د نیولو وروسته په ټول هیواد کې مظاهری هم پیل شوې دي. په دغو کې سرکاري املاکو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. بلخوا نن د تحریک انصاف ګوند جنرل سیکرټري اسد عمر هم په اسلام آباد کې نیول شوی دی. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي او له هغه نه مو په سر کې پوښتلي چې دا وخت په اسلام آباد کې امنیتي څه صورتحال دی.
سمزه نن خپل او ګرځیدم اسلام آباد کې دننه اسلام آباد کې او اسلام آباد داسې خالی خالی ښکاري. موبایل یو کپنه ته مورلم نو هغه په دفتر بندو اکثر موبایل کپنې نور زه چې کوم دلته لوی د شاپینګ سنټر د مرکز دی بلو ایریا هغه داسې وګڼه چې نوي فیصد هغه بند وه او کاروبار نو او اسلام آباد خالی خالی ښکاري دن اسلام آباد چې دی. باقي خو اسلام آباد عمران خان نن لږه شیبه کې به حاضریږي حاضرول شي. دلته پولیس لائن دی او پولیس لائن د پاکستان د اسلام آباد چې کوم دی نو هغه E11 علاقہ ورتوی اگے کے بدین او بخ H11 حالت بدی حاضری کی زکہ پر عام عدالتوں کے د امنیتی اندیخنو نہ ملاغا نہ حاضر ولی شو دغه د پولیس لائن چې کمزور پولیس او مرکز اسلام آباد هغه عدالت ګرځول شوې ده د حکومت لخوا.
او طاهر خان صاحب پرون مونږ ولی دل چې پټول هیواد کې مظاهره وشوي سرکاري املاکو ته هم تاوانونه پکې ورسېدل نو حکومت او امنیتی دارو په دې اړه سویل دي یا څه کوي؟
بالکل شکور نو چارو وزیر زنی نور وزیرانو د اطلاعاتو وزیر غی خدا تور لګولې په پی ٹی آئی باندې چې د دغه تشدد د پیخو پرشا باندې دیو. لیکن د پی ٹی آئی مشرانو اسد عمر چې هغه جنرال سیکرټری د پی ٹی آئی هغه نن سهار اسلام آباد کې خبرې کولې خبریالانو سره هغه دا و چې تشدد کمی پیخې شوې دي نو په دې کې پی ٹی آئی لاس نه لري. هغه د پلټنو غوښتنه وکړه او هغه وایي چې د پلټنو نه به دا معلومه شي چې دغه تشدد په دې کارونو کې د پکاروایو کې د چا لاس دی. هغه وار بیا د پلټنو غوښتنه وکړه. او دویمه خبره دا ده چې پاکستان په دې سیاسي تاریخ کې چې موږ وګورو نو ماضي کې د مظاهرې خو کیږي بالکل خود نوې شي نه دي. لیکن د فوج مرکزونو ته ځنې ځایونو کې ننوتل بیا هلته ځینې شیان ماتول ځینې شیان ځان سره وړل یا د پوځ د مرکز بهر په راولپنډۍ کې مظاهره کول مردان په خبر کې او په کوټه کې د فوج د مرکزونو بهر مظاهره کول د دې په ماضي کې تاریخ نشته ظاهري کیږي. لیکن دا هم دننه وتل او د جی ایچ کیو مخې ته دا هم یو نوې د قضیه ځکه چې عمران خان هم اوس وینا کوي نو اکثر فوج او انټلیجنس ایجنسی کې ضرور هغه ذکر کوي او بیا د فوج لخوا بیان راغلی او سوره د وړاندې عمران خان باندې تورونه لګولي. نو دا یو تاوتریخوالی د پاکستان د فوج او استخباراتو او د عمران خان دغه بیانونه نه چوکورو نو دغه مو پسې چات شوی دی.
اوریدونکو بلخوا نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند جنرل سیکرټری اسد عمر په اسلام آباد کې نیول شوی دی. د پاکستان ډان او جیو نیوز پر خپلو ویبپاڼو لیکلي چې اسد عمر اسلام آباد های کورټ ته د درخواست کولو لپاره ورغلی وو چې د ګوند له مشر عمران خان سره ورته د لیدلو اجازه ورکړل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې موړان دی واورید، په پاکستان کې د هغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نیولو پر ضد په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. عمران خان پرون د احتساب کمی ادارې پر امر د درغلې په یو مقدمه کې ونیول شو چې بیا وروسته اسلام آباد های کورټ د هغه گرفتاري قانوني عمل وګرځوه. د احتجاج پر مهال د تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې چې د پولیسو په ګډون لسګونه ظاهر چان پکې ژوبل شول. بلخوا پولیسو د هیواد په بیلابیلو برخو کې لسکونه احتجاج کوونکي گرفتار کړی دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راکوي چې هلته د احتجاج کوونکو پر نارو پیل کړي.
دا په مردان کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکوونکو آوازونه دي چې د نهې په ورځ یې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ پر ضد احتجاج کولو. مردان کې احتجاج کوونکو د فوج د چونې په دروازه کاڼي ورول او دغلته ولاړ د فوج مجسمو ته یې اور ورته کړو. عمران خان د مئی په نهمه د اسلام آباد های کورټ نه رینجر او القادر ٹرسٹ کې د مالی درغلیو په کیس کې گرفتار کړو، چې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف کارکوونکو په ټول ملک کې احتجاجونه وکړل او په ګڼو ځایونو کې پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ نښتو کې په لسګونو کسان ژوبل او گرفتار شول. مردان کې د عبدالله په نوم احتجاج کوونکي مشال ریډیو ته وویل
عمران خان ډیر پوره من طریقې سره عدالتونو ته ځي، حالانکه دغه وخپه کې اوس هم هغه مسله شته. دغه باوجود هغه په ویلچیر باندې ځي، هغه سوسو ځله دا رقم وکړه چې ما ته سکیورټي مسله ده، زه زما د مرګ پلان ته تیار شوی دي. خو دغه باوجود هم کوشش کوي عدالت ته ځي، دغه باوجود عدالت کې هغه گرفتاری او پولیس هم رینجر گرفتاری.
دا په پیښور کې د احتجاج کوونکو آوازونه دي چې د بالاحصار قلعه مخې ته یې د اف سي ځواکونو پر وړاندې نایي وهلې. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان څو ورځې وړاندې تور پورې کړی و چې استخباراتي ادارو ځینې افسران د ده د قتل سازش کړی دی او د ده ګوند سیاست ته زیان رسول غواړي. خو د پاکستان فوج ویان ادارې ISPR وار په وار دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې فوج په سیاست کې هیڅ ډول مداخلت نه کوي. پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف په بلویانو وخت کې بهونکي ګیس وکارول شو چې په جواب کې احتجاج کوونکو د صوبایي اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته سرکاري املاکو ته اور ولګو. پیښور کې د اکبر الدین په نامه یو احتجاج کوونکی چې د وخت کې بهونکو ګیس له وجې حالت خراب وو مشال ریډیو ته وویل
په ژوند کې ما چې داسې شلنګ نه اوریدلی، زه اسلام آباد ته تلی یم، زمان پارک ته تلی یم، او چې ایله دې تیر شي بس سړی ګډوډ کی. تاسو وینئ دا حالات، دا وګوره دا ټول په دې ځمکو پراتري ګډوډ. د دې سره مستند حل پکار دی. مونږ څه لانجې خو نه کوو، نه جنګونه کوو، مونږ الیکشن غواړو، عیني حق غواړو. نه بیروز څه ریته الیکشن وکړه ته په مونږ باندې شیرنګ کې.
په خیبر پختونخوا او د ملک په نورو ښارونو کې هم احتجاج کوونکو سرکاري ودانیو ته زیان رسولی دی. د ملک په زیاتره سیمو کې یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګول شوې ده او په خیبر پختونخوا کې شخصي او سرکاري سکولونه پنځه ورځو لپاره تړل شوي دي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې عمران خان د احتساب قومي ادارې د مالی درغلیو پر تور کې گرفتار کړی دی او حکومت سره د عمران خان د کرپشن ثبوتونه هم موجود دي. خو عمران خان مدام په د لګول شوي د کرپشن تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره په پاکستان تحریک انصاف تورونه لګوي. د پاکستان تحریک انصاف مخکښ او پخواني وفاق وزیر فواد چودري ویلي دي چې د عمران خان گرفتاری غیر قانوني ده او د دې پر ضد سپریم کورټ ته درخواست کوي. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزیو بلې موضوع ته د پاکستان په قومي اسمبلی کې پارلمان ته د سپکاوي قانوني مسوده وړاندې کړل شوې ده. پروند قومي اسمبلی غړي او د قواعدو ضوابطو او استحقاق کمیټې مشر رانا قاسم نون پارلمان ته د سپکاوي 2023 بل وړاندې کړ چې عامل ته یې لږ تر لږه د شپږ میاشتنی بند او لس کاله روپو جرمانې سزا تجویز شوې ده. په مسوده کې راغلي چې دغه سزا به د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر ورکوي. دا مسوده په داسې حال کې وړاندې شوې چې په پاکستان کې عدالت د سپکاوي قانون وار له مخې شته. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله شایسته حکیم راکوي.
په بل کې دا تجویز هم ورکړل شوی چې د پاره د سلیش کسیزا کمیټي جوړ کړی شي چې پکې به 12 د قومي اسمبلی ممبران د حکومت نه او 12 د مخالف ګوند نه شامل وي. کمیټي به د شکایتونو جایزه اخلي او اسمبلی سپیکر یا د سینټ چیرمن ته به د سزا لپاره تجویز ورکوي. وروسته به سپیکر یا د سینټ چیرمن د سپکاوي کوونکي خلاف د سزا اعلان کولی شي. د بل په اړه د جنوبي وزیرستان پخوانی سینیټر محمد صالح شاه مشال ریډیو ته وای چې دغه یو ښه ګام دی. دې سره به د پارلمان حاکمیت یقیني شي. څنګه چې د عدالت د سپکاوي قانون شته نو دا رنګه د پارلمان لپاره هم پکار دی. چې پارلمان لوړ دی نو د پارلمان هم عزت او احترام دی.
توهین د عدالت دام جرم دی، لکه توهین د عدالت جرم دی. پارلمنت دا سوپر دی، نو چې پارلمنت سوپر شو نو د پارلمنت هم عزت او احترام دی. او د دې د پارلمان د عزت او د احترام په ذات کې چې توهین راځي، غیره خبره ده هغه توهین سزا هم شته. نو دا په حقیقت کې دا د قوم توهین هم شو، د ملک توهین هم شو. لکه د قوم د پارلمنټرین ټاکلی وي، نو چې د پارلمنټرین توهین وکړي دا د قوم توهین وکړي. او چې د قوم توهین کیږي نو د ملک توهین ورسره لازم دی.
په بیلابیلو وختونو کې د پارلیمان په اړه سیاستوالو داسې ټکي استعمال کړي چې په هغه باندې پارلیمان کې سو واره د مذمت قرارداد پاس کړی شوی، لکه پارلیمان ته ګډاګې ویل، د ټګۍ په وټ راتلتل، د پارلیمان مشر ته غل ویل شامل دي. خو اوس که پارلیمان ته داسې ټکي استعمال شي یا کوم ټکي چې د کمیټې ارکان ته قبول نه وي، هغه کس ته به سزا ورکول کیږي. په داسې حال کې چې په ملک کې عدالتونه شته او د آئین مطابق هر پاکستانی وګړي ورته انصاف ترلاسه کولو ته ورتلی شي، د عدالت په موجودګۍ د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ چیرمن د جج پرنګ سزا ورکول شي یا دغه به د عدالت کار متاثر کوي. کله چې موږ دغه پوښتنه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسدالله خان نه وکړه، نو هغه وایي چې آئین یا قانون مطابق سزا یا یوې مقدمې پلټنې کول د عدالت حق دی او د آئین مطابق دغه حق څوک نشي اغسته.
آئین پاکستان خدا وی چې چاته سزا ورکول یا جزا ورکول دا چې دین نو دا ټوټلی اختیار د عدلیه دی، جوډیشری سره د اختیار دی او د عدلیه نه دا اختیار څوک اغشتې نشي. دا ان الینیټیبل پاورز ویل کیږي چې دا چې کوم اختیار دی، دا چې کوم پاورز دی، نو دا په څو قسم حالاتو کې هم د اغې نه څوک نشي اغشتې. نو پارلیمنت بنیادی طور باندې دا یو کوشش کړی دی چې اکسس آف پاور چې دی، چې کوم د دې حدود متعین شوی دی، د اغې نه مخ وړاندې لاړ شي او چې کوم د ریاست باقی ادارې دي او بیا خاص کر د ریاست چې کومه اداره د عدلیه هغه په اختیاراتو کې کمی راولي او د هغه چې کوم اختیارات دي هغه خپل ځان طرف ته ترانسفر کړي.
په پاکستان کې دا وخت قومي اسمبلی او د سلورو صوبو صوبایي سمیانو ممبران د آئین مطابق عام خلق د وټونو په ذریعه منتخب کوي او بیا وروسته دغه منتخب شوي غړي د سینټ ممبران ټاکي چې ورته ایوان بالا هم وایي. دغه پارلیمان ګڼل شي او د پاکستان لپاره پارلیمان قانون سازی کوي. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په بلوچستان پوهنتون کوټه کې استادانو ملازمینو د پوهنتون له مشر سره د تر مذاکرات وروسته خپل احتجاج پای ته رسولی دی. د بلوچستان پوهنتون د ښوونکو اتحادیې سیکرټری پروفیسر فریده چکسی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د مئی پر اتمه یې د پوهنتون له وایس چانسلر سره مذاکرات په بریالیتوب پای ته ورسېدل. د نوموړي په وینا صوبایي حکومت د بلوچستان پوهنتون د ښوونکو او نورو ملازمینو د تنخواګانو لپاره د 2.5 کروڑ روپو منظوري ورکړې ده. د پوهنتون ښوونکي او نور کارکوونکي له تیرو 2 میاشتو راهیسې پر احتجاج وو چې له کبله هلته د زده کړو لړۍ هم په ټپه درېدلې وه. نور حال ایوب ترین راکوي.
د نن څخه په بلوچستان پوهنتون کوټه کې د درس تدریس لړۍ بیرته پیل شوې ده، کوم چې د تیرې ونیمې میاشتې راهیسې بند شوې وه. په دې ترڅ کې مې د مئی په 9 نیټه د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې د سکتر پروفیسر فرید خان چکزی سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت د یونیورسټي د استادانو او نورو ملازمینو د تنخواګانو د ادا کولو په خاطر 2.5 کروڑ روپۍ منظوري ورکړې ده.
زموږ بنیادي تنخواه اوله او مشترکه موږ سمرات نه وخت بیا د هغه سره سره زموږ افسرانو او د ملازمینو کم پروموشنانو اپګریډیشنز هغه نه اوسېوي او سره سره کمې فیصله ساز ادارې چې لکه سینیټ، سنډیکیټ، اکیډمیک کونسل او فایننس کمیټي د دې سه د زموږ مکمل نمائندګي ختمه کړې و. زموږ یو دا مطالبه و چې په دې اکټ کې دې برته ترمیم وسی. نو د دې ترمیم لپاره گورنر صاحب هم پر دې باندې زموږ سره راغلل. ولواکي دا اکټ یو څه جلدبازي کې مت اسمبلی پاس کړی دي سمې په گورنر ویلې په دې کې دا ډول کمزوریان دي.
ته احتجاج کوونکو په وینا چې د تیرو 2 کلو راهیسې په یونیورسيټي کې د استادانو او ملازمینو ترقی اپګریډیشن نه وسوي. په دې اړه د پاکستان د پونتونونو د استادانو د اتحادیې مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی سراته وویل چې انتظامی چارواکو په یونیورسيټي اکټ کې د بدلون د راوستلو خبره هم د دې سره منلې ده، کوم چې د دې په خبره تیر کال د بلوچستان اسمبلی منظوري ورکړې وه.
د تنخوا سره سره چې زموږ دلته د افسرانو د ملازمینو چې کوم پروموشن دوی وکړ کړی وو، د ټایم سکیل او اپګریډ اور سره چې کوم مختلف فورمز وو چې موږ یې استلی وو ور سره زموږ نمائندګي ختم کړی و، دا هغه به هلی وکړه او دا مسره ومنله چې په مستقبل کې به یونیورسيټي وایس چانسلر او نور انتظامی مشران د جوائنټ اکشن کمیټي د منتخب نمائندګانو سره کښینی او د یونیورسيټي ته چې کوم مسایل پیښیږي په ګډه به صوبایي حکومت، مرکزی حکومت او نور سره به مطالبه کوو. کاغی نو منله فرض کړه پیسو په حواله کې به مستقبل کې بیا د مالی بوران پیښې دی. نو د وایس چانسلر په هر رقم تحریک په چلېدو کې به د مشتره همکاري کوي.
په دې اړه مشکله د یونیورسيټي د استادانو او انتظامی چارواکو په منځ کې د منځګړیتوب کردار ادا کوونکي پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب سره تماس ونیوی. نو هغه وویل چې د احتجاج کوونکو ډیر غوښتنې داسې وې چې هغه د یونیورسيټي وایس چانسلر بل څه دلیل ومنله.
کوم د افلایز پروموشن و دغه مسله و چې دغه پروموشن چې دی دا به دغه مطابق کیږي، د رولز او ریګولیشن مطابق کیږي، د ډیر وخت نه دی سوي نو دغه به کیږي. بل مسله د افیسرز استیشن چې کوم پروموشن دی د 18 او ابو دغه د پاره ایس رولز ریګولیشن نشته. نو دا فیصله وسوله چې د پاره به رولز ریګولیشن تیاریږي، بیا به دغه پس پر دې باندې عمل درآمد کیږي. چې ځینې کمیټیان دي په یونیورسيټي کې چې هغه د مختلف شان ګوري، کورونا لاتیږي دغه ایڈوانس سټڈی دی، په دې کې د سی د اکیډمیک سټاپ سټیشن دا وسوځ د ماینګان باید په دې کې پکشي.
تر دا خبره ده د ونه ورده چې د بلوچستان پونتون ملازمینو او استادانو د مارچ په 2 اونۍ کې په احتجاج لاس پوری کړی وو، کوم چې د پرون ورځ پورې روانو. پر دې محل احتجاج کوونکو د اپریل د 2 نیټ څخه په پونتون کې وکلاسو ته کلفان اچولي او د زده کړو لړۍ بند کړی وه. د یونیورسيټي د چارواکو د شمیرې له مخې په پونتون کې 250 فیکلټیان دي، چیرې چې د 14,000 څخه زیات زده کوونکي په بیلابیلو برخو کې علم ترلاسه کوي. د دې مقصد لپاره په یونیورسيټي کې د استادانو او ملازمینو شمیره د 2,000 څخه زیاته ده. دا ډول شاوخوا 300 داسې ملازمین هم دي چې هغه د ریټایرمنټ وروسته اوس پینشن اخلي. یادوي چې د بلوچستان پوهنتون کوټ په ګډون د سوې زیاتره یونیورسيټیانې د تیرو 3 کلو راهیسې د مالي مشکلاتو سره مخ دي، چې له امله یې د بلوچستان پوهنتون کوټ استادان او ملازمینو د تنخواګانو د ترلاسه کولو په خاطر په کال کې 2 یا 3 واره و احتجاج ته اړ کیږي. ځکه چې دا ځل هم و استادانو او ملازمینو ته د تیرو 3 میاشتو راهیسې تنخوا نه ورکول سوې.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو په سند او بلوچستان صوبو کې په 1300 ورځو کې کانګو ناروغي سلور کسان وجري دي. د مای پرتمه په کراچۍ کې یو تل کانګو ناروغي مړ شوی وو. 13 بیا کانګو وایرس هلته د دوو کسانو د مړینې سبب شوی وو. د سند روغتیا وزارت وایي چې هغه دواړه کسان د بلوچستان د کوټي اوسیدونکي وو. بلوچستان کې تر دې وړاندې هم یو بل کس د کانګو وایرس له کبله مړ شوی وو. په دې اړه نور تفصیل کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال نیاز علي راکوي.
د سن حکومت د روغتیا وزارت ویان مهر خورشید په وینا د کانګو ناروغیو له کبله د مای پاتما په کراچۍ کې یو تن مړ شوی دی. 13 اونۍ په کراچۍ کې د کانګو ناروغیو له کبله دوه کسان هم مړ شوي وو. د مهر خورشید په وینا چې هغه د بلوچستان کوټي اوسیدونکي وو، په عین وخت کې بیا په بلوچستان کې یو انجلۍ د کانګو ناروغیو له کبله مړ شوی ده. د ډاکټرانو په وینا کانګو ناروغي په دوو لارو انسانانو ته انتقالي دی شي. لومړی دا چې د ځناورو په بدن کې یو کوچنی کونه یا وایرس یادیږي چې انسان وچیچی دا انسان ناروغه کولی شي، او بل دا چې کوم ځناور په دې ناروغۍ اخته وي د هغه وینا انسان ته منتقل شي نو انسان ته وایرس انتقالیږي. په دې اړه د کراچۍ د سیول روغتون ډاکټر نجیب احمد د مای په نهمه مشال ریډیو ته وویل دا ناروغي د سارو نه انسانانو ته پرېږي.
ورو کې کوم مرپسونه ساتو او زه سرلیان ساتو واوي او ګامیش او دا نور چې کوم پسونه دي یا د مختلف برډز کې چې د دې هوست نه هغه په دا انیملز کې بیسیکلی دا په دوی کې د دوی خپل رایش اختیار دی. نو دا منګړ چې کوم دی دا په دې پسو کې الریډي موجود دی. کم ټیم چې دا منګړ یا دا انیمل انفیکټ کی او بیا انسان چې دی دا هغه انیمل سره هندلنګ وکي، خاص کر چې په کوم اختر کې کوم قربانیاں کړي نو د دې سره چې دی دا انیمل ټو هیومن کانټیکټ د دې کړي نو انسانانو ته دا نه جوړي ترانسمیټډ.
د ډاکټرانو په وینا چې د لوی اختر له نږدې کې دوه سره سم د سارو منډي هم لګیدلې دي. نو د کانګو ناروغی خطر نورا زیاته شوی ده. په دې اړه پروفیسر ډاکټر سعید خان بیا وایي
زمون په دې معاشره کې زیات کر کسان په خپل قرباني کوي او ساروي خخې او اکثر کسان داسي چې هغه د ساروي غاخونه ګوري او فزیکلی هغه ساروي سره لاس لګي نو دا یو غټ ذریعہ ده د سی سی ایچ ایم د پلاوي دو. نو کوشش وکړه چې سوګزیز منډو تا هغه د حفاظتي اقداماتو خیال وساتي. لازمی دي ګلوز واچي چې خپل لاس ډایرکټ د سی سی ایچ اپ د انفیکټډ ځناور سره ونه لګي او ماسک یې واچي.
د سن حکومت د روغتیا وزارت ویان مهر خورشید په وینا په کراچۍ کې نور سلور کسان هم په کانګو ناروغي اخته شوی دي چې په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي. مهر خورشید زیاته کړي چې د لوی اختر لپاره د سارو منډیو انتظامیا ته ټول لارښوونې کړې دي چې ناروغ ساروي دي منډي ته نرولي، ټولو سارو ته د کانګو ناروغي ضد دوايي اسپرې وشي، په منډي کې ټول خلک ماسک او دستانی وکاروي. د ډاکټرانو په وینا د کانګو ناروغي نخو کې لوړه تبه، په مرۍ درد، د پوزې بهیدل، د ملا او د جسم د نورو هډوکو درد شامل دي. د دې ترڅنګ د مخ او د سترګو سورواله، په بدن د سور داغونو سرګندېدل هم د کانګو وایرس نخې دي. د ډاکټرانو په وینا چې کله هم په یو تن کې کانګو وایرس موجود وي د ناروغ تن سپینه وینه کمیږي، د ناروغ تن تبي سره د مدافعت نظام کمزوري کیږي او د انسان د بدن لکه پوزا خلو او د غوګونو نه وینه بهيږي. په پاکستان کې هر کال د لوی اختر نمخ کې په ګڼ شمیر کې خلک د کانګو وایرس یا ناروغیو له کبله مړ کیږي. د پاکستان د مرکزی حکومت د صحت وزارت د ریکارډ تر مخه په کال 2014 کې په هیواد کې کانګو ناروغیو 15 کسان وجلی وو. په کال 2018 کې بیا په هیواد کې 21 کسان د کانګو وایرس ناروغي وجلی. تیر کال 2022 کې 14 کسان یادی ناروغي وجلی دي. د ریکارډ تر مخه د کانګو ناروغیو زیاتره پیښې په بلوچستان او سن کې مخې ته راځي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تعلیم دپاره سہولت نشته دي. جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی اجوري تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادون شو سو واته کال هم دغه شان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي. نکاح نامې دی وی د زمونږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو په پاکستان کې د هغه هیواد په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نیولو پر ضد په یو شمیر ښارونو کې احتجاجي مظاهره شوې دي. عمران خان پرون د احتساب کمی ادارې پر امر د درغلې په یو مقدمه کې ونیول شو چې بیا وروسته اسلام آباد هایکورت د هغه گرفتاري قانوني عمل وګرځبو. بل خوانن د پاکستان تحریک انصاف ګوند جنرال سیکرټري اسد عمر په اسلام آباد کې نیول شوی دی او د بخنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې انټرنیټي خدمات او ورسره فیسبوک، ټویټر او یوټیوب ته دي د خلکو لاسرسی باوري کړي. د یاد سازمان د جنوبي ایجیا څانګې پرون ناوخته په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دي چې پر انټرنیټ او ټولنیزو شبکو بندیز معلوماتو ته د خلکو لاسرسی او د بیان ازادي محدودوي. او د پاکستان په قومي حملې کې پارلمان ته د سپکاوي قانوني مسوده وړاندې کړل شوې ده. پرون د قومي حملې غړي او د قواعدو ضوابطو استحقاق کمیټې مشر رانا قاسم نون پارلمان ته د سپکاوي 2023 بل وړاندې کړ. او اوس هم راځو اونیس پروګرام سندرې جادوګری ته. د دې اونۍ په خپرونه کې د پېښور د یو هارمونیم غږونکي او موسیقار زر محمد سروت ژوند او هنر په اړه د هغه خبرې او جوړې کړې سندرې اوري. د پروګرام کوربه زموږ همکار هارون باچا دی.
سلیم شهیز هارون بچای مرودن کو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دې ونه په خبرونه کې د پیښور د یو پیژندلی موسیقار او باجغ غونکی زر محمد زرو د ژوند د هنر په اړه د نوموړي خبرې او هم د جوړې کړې ځینې سندرې اورو. زر محمد موسیقي له بیلابیلو استادانو یاد کړې. د سندرغاړو د البمونو ترڅنګ د پام وړ شمیر پښتو فلمونو لپاره هم سندرې جوړې کړې دي. اولنې مشهور کمپوز یو روچې بریالي سمدی ته جوړ کړو او خورا زیات مشهور دی. Oh د موسیقار زر محمد زرو کمپوز مو د بریالی سمدی په غږ واورید. زرو وای مشران یې د مردان د کاټلنګ دی خو دې په پیښور کې زیږیدلې او لا هم هلته اوسي. د زرو په خبره تبلا او باجا یا هارمونیم یې په پیښور کې له بیلا بیلو استادانو یاد کړی دی.
زما عمر چې دی اته سم ښکاره دی او په دشه زه په دغه کې په دې شادن وکړم ځینش دا په دې ژوندۍ کې کوي راکړم ځکه چې موږ کوم نو موږ چې هغه په کاټلن مردان کاټلن کې لکه دغه شی په دغه شی او ما په ټیم کې کړو نو ته بیا زما وایې چې ملک وکړه نو داخلي باوجود نو به د خیر سی ځانه او دغه بچپن کې نو دې لکه د ریډیو سره د مدیر شو کوم بیا دا غي نه بار زما شاوړي لانا دې زیات په خو نو هغه په دغه ری کې ډیر نو زه هغه دې زیات په کلم نو داخلي د مخ کې ما ټول اسکان ته بلغه جوړه استاد زما تاجی استاد تاجی نه بعد زما تاجی سره شو کې راشه زما مشرور او هدر ما داخلي ذکر وکړه دا داګه نه پوس نو ستو دې هدر چې زما ترو ژوند دی استاد دې نو بیا داګه سره ما لك اشاګر دې کړه داګه نه بعد ډاکټر استاد سره شاګر شو داګه نه بعد داغلی استاد سره دې دې تاسو ته جنې داګه نه ما شکر وکړه دې داګه خوش دې دې مو
افغانستان دورا نولو نده دلته سو کم دو جلو نده زمتا خار دا غریبان دک ده دا تبمونو دو اشتانو نده چرتا بورا و جنازه تیری وزد ما شید کشکوانو نده افغانستان دورا نولو نده دلته سو کم دو جلو نده
Let's go.
د زر محمد زرو د ابل کمپوز مو له لطیف ننګرهاری واورید. زرو د اتیایمی او نوې ملسیزې په کلونو پسې ارمان کوي چې وایي د او نور ملګرو موسیقارانو به د پیښور په بیلابیلو سټوډیوګانو کې خوندورې سندرې جوړولې. نوموړی زیاتوي لاغ راسي چې د کمپیوټر په مرسته سندرې جوړول دود شوي دي، د پښتو موسیقۍ خوند او مزه نوره پاتې نه ده.
هغه خو ډېر ښه وخت پدا و چې ریس صاحب انجینر به هاشم خان سټوډیو به نغمه سټوډیو به شالیمار سټوډیو به کړم ډېر ښه وخت خو دا اوس وخت کم دی نو سوالات داسې دي چې ټول سیکوینس دا راوتل په دې کې سم نه کېږي خو بس طرز ورته ورته یو بل کور ته لاړم چې راځل کې جانت نه یاري څنګه چې دې نه کېږي دا ته چې کوم نیو زو زو دې جره نو په دې باندې چې کومه تبله په چوا چې ډولک په چوا چې دا چې کومه ما به چې نه به دې سټوډیو تراله مې څلور بجې ما یو چې ختم کړي څلور بجې نه به تر یو لسه پورې ما بل ختم کړي نو کله تاسو ته یو ملکه جمع ریکارډ د غیلو کم اثر 2000 غو به تر ما کې څه کې تر دې کم لټ
Thank you.
د مشال رډیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو داونه پکې د پیښور د یو پیژندلي موسیقار او باجغه غونکی زر محمد زرو د ژوند او هنر حال او نوموړي جوړې کړې سندرې اوري. زرو وایي د پیښور د کیسټونو دکاندارانو په اوله کې د ده په موسیقۍ کې کیسټ کولو ته زړه نه ښه کاوه، خو د ده په خبره چې کله موقع ورکړل شوه نو د البمونو سندرې په ولس کې مقبولې شوې او دی د یوه تکړه موسیقار په توګه مخته راغلو. زر محمد زرو وایي د پیښور ریډیو او ټلویزیون د موسیقۍ پروګرامونو له پیژندلو پروډوسرانو سره کار کړی دی او دې ادارو ته یې په زړه پورې سندرې ورکړې دي. زرو د پښتو فلمونو لپاره هم سندرې جوړوي، خو وایي چې د هغو سندرو له معیاره خوښ نه دی. نوموړی زیاتوي د یوه مسلکي موسیقار په توګه مجبور دی چې د فلم لپاره له سندرو جوړولو انکار ونه کړي.
ما پر ریډیو کې جوهر علي جوهر صاحب او هغه به ډېر ښه ناخوان هم وو، ډېر ښه آواز یې کېدی چې تاسو اورېدلی. هغه ما هغه سره هم ډېر کار کړی، سار صاحب سره ډېر کار کړی په ټي وي کې، مثلا شاه شوکت علي صاحب، فرمان صاحب، اعجاز نزي صاحب، طارق زمین صاحب، نوادری صاحب فرغلو صاحب یې ډېر پروګرام یې کار کړی. او نور جو ما فلم مکو نو علاقه ما سره په فلم کې عشق یو لیونتوب دی. ما اوس یې فلم مکو نو په دې کې سر نمونه خو ما ډېر ګلوکارانه اوسې ما څه شی جوړ کړي نو تر اخري پورې فلم ختم شو. هغه 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 ونه کړې اما څه څه نو د دې څه دی زړه ما چې لکه زموږ یو کمی دلته ډېر زیات دی د سنگرانو او د اړه خبر زیات کمی دی، د لکو د اړه خبر زیات کمی دی. لکه نو زه غو مهنت نه کوي او بس داری کمپیوټر کار دی کنه ودرې یو دا ریکارډ کې جنوی نه دا کې راځي دا جانه ریکارډ کې فزدا نه یاد کړی دا تر په فزدا راته نه تر څه نه دا غوښته دا ډیر شروع شي نه 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 کوي دا نه زمي په خبر کې ډیر زیات نه دی دي خو مجبوری به نه چې یو سره زمي زدا پند دا کار دی نه چې دا مې نه کوي نه زه خو دې دا دې هم په دې کې تاسو سره ته لکه دې ډیر زیات شهري ما یو غانا کړو یو غزل ما کړو د خیال کو کله چې ور زما د ستور شي د سایکلاس پر دې دی راشي نو ما تا ډایرکټر دې چې پراسي د غزې کله مو ته نو سپور کو چې نو کله نه یې کتل دا غیر د یو غانې چې زه کړم او دا غانا مو کته ما دې تر اوسه دا وګور چې ار دې څه کیږي کنه چیرې چې زلالم دا چې غارو کتل نو ولا دې شرم دا ډیر ډیر هیڅ شرم دا غو لکه د فلم سره خو زما خیال دې غانې سره بالکل په فلم کې حساب دی کیږي.
د پښتو د یو فلم لپاره د زر محمد زرو په موسیقۍ کې جوړه سندره مو واورېده. نوموړی وایي خپل ټول وخت او انرژي یې پښتو موسیقۍ ته ورکړې، خو دومره پیسې نه ګټي چې خپل او د خپلې کورنۍ ضرورتونه ورباندې پوره کړي. دې په خفګان زیاتوي چې د یو پښتون هنرمند کار ته هغه رنګ چې لازمه ده ارزښت نه ورکول کېږي.
یا بتائے کہ نور تک کیسے نشرا وسط تھا یہ نارا دا اللہ پاک روانہ کرے ما فخ جتی اول اس جو چی دی جو یہ خزی دی بل تو خدا پتہ نو کہ شری کی ودا کے اللہ راضی کے وقت دیتے ہو دا پن ختمی جوالن کی دیر زیت لگا زمین پن کی دینا دما پسل کی پن کی دیر زیت ختم کی بس لگ دی جتی کہ وسلور علی پاتی نور بالکل بس بغیر ختم.
اوریدونکو د پیښور د یو پیژندلي موسیقار او هارمونیم غږونکي زر محمد زرو د ژوند او هنر په اړه مو د خبرې واورېدې. د سندرې جادوګرې خپرونې په پای کې هم د نوموړي په موسیقۍ کې جوړې له دیوې بلې سندرې خوند واخلئ. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
Bye.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.